ال غرمه نمخ کې لس بجی دی د ازادي رادیو یو بل او ساته خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په کابل کې زرګونو کسانو د غزنی ولایت د یو شمیر مسافرو د وشل کېدو په اعتراض کې مظاهره پیل کړې ده. کابل کې بعد د مظاهرې وروسته حال له تاسو سره شریک کړو او دا هم اوري چې د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. خو له هر څه مخکې له ناجیه صافۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره کړې. د ملي امنیت عمومي ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګوند یې طالب وسلوال او د داعش هغه وسلوال پر دار زړولې چې و ملکی وګړي وژلې وو. او ایران وایي په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې تر ډېر شو ډېر مشکوک تروریستان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره کړې او د هغو کسانو مړي په زابل کې سرونه پرې شوي پښتونستان ورته راوړې دي. تر دې وړاندې د کابل په لویدیځه برخه کې هم سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین او برمتنیونکي وپیژني او محاکمه یې کړي. د زابل د سیمه ییزو چارواکو په خبره له دغو کسانو څخه په دې وروستیو کې د داعش وسلوالو سرونه پرې کړي دي. دې پیښې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سخت غبرګونونه راپارولې دي. پرون په بامیان ولایت کې هم سلګونو کسانو دغه وژنه وغندله. د ولسمشر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي بللې او په کلکه یې غندلې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې طالب وسلوالو د داعش هغه وسلوال پر دار زړولې چې و ملکی وګړي وژلې وو. دغه ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان د وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړو کې وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې وسلوال مخالفین د خپلو جنایاتو د پټ ساتلو په هدف داسې تبلیغات کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د وی خبر پانی په خبرولو سره په زابل ولایت کې د و ملکی کسانو وژل کېدل چې خزی او ماشومان هم پکې وو په کلکو ټکو غندلې دي. حمید کرزی ویلي چې د افغانستان د دښمنانو دا ډول کړنې د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف دي. خغلی کرزی ویلي د افغانستان دښمنان باید په دې پوه شي چې هیڅکله نشي کولای چې دا ډول بشر ضد او تروریستي اعمالو په تکرار سره د افغانستان ثبات ته زیان ورسوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي خغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون تر پښو لاندې کول بللي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدي ازادي راډیو ته ویل د محاکمو په قانون کې هیڅ هغه مجرم چې په لس کاله حبس محکوم وي حق نه لري چې د باندې راووزي او په عام محضر کې یو خرګوټی پرانیزي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اویا پوله یو روپۍ رو دوه اویا افغانۍ یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال ولس افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلداري و سوه شپږ سوه ولس افغانۍ. ایران وایي په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې تر ډېر شو ډېر مشکوک تروریستان نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی د سه شنبه په ورځ وویل چې څه باندې شل تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول شول. د زیاتوي شاوخوا لس تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازدان، سیستان او بلوچستان کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوی له قوله ویل شوي چې وایي پر تروریستانو د روسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفین اړ وتلې چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي. لبلی خو ایران په خپلې وی اټومي دزګه کې د سنټر فیوژنو د لری کولو چاري درولې دي. د ایران په پارلمان کې د اټومي چارو د کمیسون مشر علي رضا زکانی وایي د فوردو په نوم اټومي دزګه کې د کار ورسره لهغه بند شو چې د پارلمان استادیو ولسمشر روحانی ته یو لیک واستوه. زکاتی دنس په نوم د یورانیمو د بډاینې په اټومي بټۍ کې د فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د ایران د پارلمان یو شمېر سخت دریځو استازیو څو ورځې وړاندې د یو لیک په استولو سره له ولسمشر څخه غوښتي وه چې د سنټر فیوژنو د لمنځه وړلو چارې ودروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د مزایلو د فی سیستم په وړاندې د هغو نویو وسلو پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر نه تیره شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د ده په وینا د روسیې د بلاستیک توغندیو په وړاندې دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
متحده ایالاتو او متحدینو د نړیوال توغندي دفاعي سیستم جوړول نه دي درولي. له بده مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندېښنې او نه هم زموږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي.
پوتین زیاتوي واشنگټن غواړي پر روسیې قاطع پوځي برلاسی ولري، خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله راپورته شوي دي. او د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دی چې د داعش لخوا کلابند شوی و. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو را په دې خوا داعش نیولې وه بیرته ازاده کړې ده. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل رئیس د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل شوې ده. د خبرونو پای
لغنا جی ساپی څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. په زابل ولایت کې د وسلوالو لخوا د یو شمیر بې وزلو کسانو د سر پرې کولو د هغوی د وژلو په اعتراض کې نن په کابل کې پراخه مظاهره پیل شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډیرېدو دي.
د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي، دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار خپرېږي.
د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنځل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په زابل ولایت کې د یو شمیر برمته شو کسانو د سرونو د پرې کولو په اړه سخت عکس العملونه پورته شوي دي. په کابل کې همدا شیبه مظاهره پیل شوې ده ترڅو دغه ډول اعمال په سختو ټکو وغندي. دغه راس مظاهره کوونکو او د قربانیانو کورنۍ له افغان حکومت غوښتي چې دغه کسان وپیژني، د دې پیښې عاملان وپیژني او محکمه کړي. همدا شیبه زموږ همکار قسیم سولمل سره له کابل سټوډیو څخه دی. سولمل صاحب، د دې مظاهرې په اړه کوي.
بلې مراد صاحب د سلامونو په وړاندې کولو سره همداسې بچ زه ستاسو سره خبرې کوم. دغه مظاهره پیل شوې ده، سلګونو اعتراض کوونکو په داسل کې چې د وسلوالو لخوا د وژل سو و ته نو هزاره توکم جسدونه هم ورسره دي. له دې شبر چې څخه خپل مظاهره پیل کړه، همدا شیبه دقیقا د کابل ښار د مزنګ د سیمې شاوخوا را رسیدلې دي، او دوی په پلان کې لري چې خپل مظاهره د جمهور ریاست تر مخې پرې دوام ورکړي. دغه کسان پکښې د زیاتره د غزنی ولایت اوسیدونکي دي او دغه راز د کابل ښار ځینې اوسیدونکي هم ورسره دي. شمېر یې تقریبا سلګونو کسانو ته رسېږي، او داسې د دوی په منځ کې د ولسي جرګې ځینې استازي هم ګډون لري. مظاهره کوونکي زیاتره شعارونه ورکوي، د وسلوالو پر ضد، د داعش او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکوي. دوی دغه راز وایي چې افغان چارواکي یا حکومتي چارواکي باید استعفا ورکړي. نو شدای چې د دوی د شعارونو یو برخه لاوریدونکو سره شریک کړو. مراد صاحب، لکه څنګه چې مخکې ویله، تمه کېږي دا مظاهره کوونکي تر جمهور ریاست پورې خپلې مظاهرې ته دوام ورکړي، او د یادونې وړ ده چې د دغه اووه تنو کسانو جسدونه تېره شپه له غزنی څخه کابل ته راانتقال سوله. په دې ارتباط باندې افغان حکومت ویلی دی چې دوی یو پلاوی ګمارلی دی څو دغه حادثه بیا دغه پېښه وڅېړي، بررسي کړي چې څه ډول رامنځته شوې ده. او ضمناً همداسې به سره د یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو د معاونیت دفتر یوه اعلامیه هم راسره ده چې دوی هم دغه پېښه غندلې ده او د بشري حقوقو یا قوانینو خلاف عمل یې بللی دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. قسیم سولملو چې په کابل کې په زابل ولایت کې د وژل شو کسانو د په اعتراض کې د راوتې مظاهرې ورستي جزئیات در سره شریکول، سلګونو کسانو د دغه وژل شو کسانو چې د افغان چارواکو په وینا داعش سرونه پرې کړي او پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي، جسدونه راخستي او غواړي چې د جمهوري ریاست مخ ته لاړ شي او دغل د خپل اعتراض وړاندې کړي. د کابل چا مطبوعاتو هم د زابل ولایت د دغه پیښې په اړه چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي دي بېلابېلې مقالې او مطالب خپاره کړي دي. اسدالله لودین همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی، له دې اورو چې د کابل ورځپاڼو په دې اړه څه ویلي.
بله مراد صاحب، د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د برمتنیونو د پیښو په اړه اندېښنو او په زابل کې د وو ملکیانو د وژلو په اړه غبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. افغانستان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د برمتنیونې کرغړن عمل او په وړاندې د حکومت مسؤلیت. په سرمقاله کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو د وژلو او وینو تویولو تر څنګ په دې وروستیو کې د ملکی کسانو د برمتنیونې چارې پیل کړي، او دا پیښې څو ځله تکرار شوي هم دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغانستان په داسې یو وضعیت کې ملي یووالي ته اړتیا لري، خو زیاته کړې ده چې د تاسف وړ خبره دا ده چې د ځینو رهبرانو په مغز کې لا هم د قوم پالنې فکر شته. د ورځپاڼې په باور کې چیرې حکومت ونه شي کړی چې د روانو ستونزو حل پیدا کړي، د خلکو پیاوړی ملاتړ به له لاسه ورکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د مدني ټولنو او یو شمېر ګوندونو په غبرګونونو کې قومي رنګ ښکاري. په سرمقاله کې راغلي په زابل کې د وو ملکي کسانو په سر پرې کولو ټول افغانان خفه دي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي ځینې داسې انګیري چې دغه کسان په یو خاص قوم پورې اړه لري. د ورځپاڼې په باور د تروریزم په اور کې ټول افغانان سوځي، دښمن یو دی او همدې دښمن په تیرو څوارلسو کلونو کې ټول افغانان ځپلي دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د وو ملکي کسانو سر پرې کولو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دې پیښه ټول افغانان خفه دي او ټول په یو غږ د دې پیښې عاملین غندي. په سرمقاله کې راغلي دغه وو ملکیان د تیرې یکشنبې په شپه په زابل کې داعش د هغو کسانو لخوا ووژل شول چې د ازبکستان اتبا وو. په سرمقاله کې د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې تروریزم قوم، مذهب او سرحد نه لري او ټول افغانانو ته یو رنځ دی. دغه راز ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د هیواد دښمنان هڅه کوي چې په یو او بل نوم افغانان په خپل منځو کې سره واچوي. په مطلب کې د یو شمېر مدني فعالانو په حواله لیکل شوي چې دوی په ننګرهار او زابل کې د داعش وسلوالو لخوا د بېګناه کسانو وژل غندي او له حکومته پوښتنه کوي چې ولې مخه نه ده نیول شوې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د رپورټونو له مخې ښاغلی محمدي د خرج جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمن په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر غني د دې ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. فریبا ساحر په رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یوه عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. ښاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید له دندې ګوښه سي.
دا قوانین
محاکم د محاکمو په قانون کې په لس کله بند محکوم سوی مجرم او یا هغه کس چې 500 میلیونه ډالر پورې وړی وي حق نه لري له زندانه ووزي او په عام محضر کې یو ښارګوټی پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل و. له ولسمشر څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ښاغلی محمدي له دندې لري او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي. خلیل الله فروزي چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لس کله حبس محکوم سوی دی. بلخوا د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس دغه وزارت خلیل الله فروزي ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سیټي د جوړولو اجازه ورکړې وه. ښاغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي وو چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزي ته ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې یو غړي فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را
دې وی تر کومه ځای چې موږ شغلې محمدی پیژنو او دا غکړنې څارو هغه هیڅ کله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یو پریکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې شغلې فروزي په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کار سل په سل کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوی دی او د ځینو دلایلو پر اساس شغل محمدی نسی کولای حقایق سرگند کړي.
نمیتونه که آله بعضی واقعیت هایی را آشکار بکنه.
حتی موکره د ولسمشر د سلاکار سرگندونی هم پا دیاره ولرو خو بریالی نسو. تر دی وراندی عبدالعلي محمدی په کابل که ده همدی شارگوٹی پا پرانستغونده که ویلی وچی ده محکمه ده حکم پر اساس شغل فروزی لخپل و مدنی حقونو تخه نده بی برخی سوی. دی وای حکومت خلیل الله فروزی او د کابل بانک نورو پوروړو ته فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه پرې کړي. خو وروسته له هغه چې فروزي د ښارګوټي په پرانست غونډه کې ګډون وکړ د بېلابېلو کړیو منفي غبرګونونه ورسره راپورته سوه او د حکومت پر دې کړنې سخت انتقادونه وسوه. تر دې مراسمو او غبرګونونو یوه ورځ وروسته ولسمشر د یوه فرمان په ورکولو سره د دې ښارګوټي قرارداد لغوه اعلان کړ.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د چاپریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په زیاتېدو دي. د دې ادارې مرستیال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره دوی لازم تدابیر نیولي دي. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرستیال محمد ولی مدقیق د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمیر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړي دي.
افغانستان په اقلیم کې تغییر راغلی ده، ولې منفي اثرات موږ تاسې ګورو، موږ هیوادوال د دې سره هره ورځ لاسو ګریوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنشیر او یو شمیر ولایتونو کې د واورو د خویدو له امله یو شمیر کورنیو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه واوښتل. دغو اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې اندېښنې راپیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوي او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو نه مشورې اخیستل شوي دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د مرستو زیرمې د اضطراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي په رارسېدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. انشاءالله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلی برمک زیاته کړه د سږني ژمي د رارسېدو په هدف کافي امکانات ترلاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې عام خلک او کارپوهان د حکومت د اضطراري حالاتو د تیارۍ نه تل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کیږي او حکومت باید د دا ډول پیښو لپاره ځانګړی تیاری ترلاسه لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کندهار والی وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره په ډیرو دولتي ادارو کې تغیرات راوستلي او یو شمیر نوي کسان پر دندو ګمارل دي. ولی دغه څرګندونه د سه شنبې پر ورځ د خپل سل ورځني پلان د وړاندې کولو پر مهال وکړي او زیاته کړه کول سو مدني ټولنې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د فساد د مخنیوي ترڅنګ به پر دولت د خلکو باور هم زیات سي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د شی حکومتداري بهبود په شاره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کول، د امنیتي وظیفې ساتل او د ولایتي ادارې او لستر منځداري کو پیاوړتیا د کندهار والی د دوهم سل ورځني پلان لومړیتوب نه دي. والی ډاکټر همایون عزیزی د سیشن به فورس په خبري کانفرنس کې وویل چې د شی حکومتداري د بهبود په برخه کې د دولتي ادارو د ارزیابۍ لپاره کمیسیون جوړ کړي چې هر ونی به د یوې یا دوه ادارو ارزونه کوي.
اوسم پر تیر څو میاشتې کې عمده تغیرات په مختلف ادارات پر اوسل سوي. د امنیت ملي رئیس شاروال، د اطلاعات فرهنگ رئیس، د گمرک رئیس، د مخابرات رئیس، د رسنی رئیس، د گردنه د حقوق رئیس، د قضایه دولت عامر، د ټول نوی کسان ورسول، د قلوردو قماندان، د گردنه نوی کسان گمارل سوی ده. تقریبا که وګورو عمده ادارات نخصوصا عایداتي ادارات او فدري بخش کې هم موږ تغیرات راوستلی ده. دغه تلاشونه په مختلف ادارات کې اوس دوام لري او موږ په دې تلاش چې هر اقدام چې کوو باید یو مستند اقدام وي.
والی وایي چې د فساد د مخنیوي لپاره په ډیرو دولتي ادارو کې تغیرات راوستلي او یو شمیر نوي کسان یې پر دندو ګمارلي. د نوموړي په خبره چې په دې اړه یې د اوبو رسولو رئیس له درو نورو مامورینو سره د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي او د کندهار مخکنی ښاروال قاضي عمر دوسیه هم څارنوالۍ ته لېږلې.
یو خو اداري نظارت د چمشو، اوس مدني نظارت د پټیت ساتک موجود یا اصلا موجود نه. نو دا دواړه چې یو ځای سي بیا فساد هم نور هم کنټرول کېږي او علم نور هم ډېرېږي، ځکه چې اکثره معلومات ولس ته ولس دغه جرات نه لري چې دا بیان خصوصا په هغو مجلس کې دغه جرات نه لري یا بېرېږي
یا مصلحت کی نو تاهم فرهنگ باید تغییر کنه.
کندهار والی په دوهم سل ورځنی پلان کې د هغو ټولو پروژو یادونه هم وکړه چې پکښې د ښوونځیو، کلینیکونو، پلونو، پلچکونو، د اوبو رسولو سیستم، بندونو او د اجتماعي مرکزونو جوړېدل پکښې شامل دي چې په وینا یې 400 میلیونه ډالره لګښت لري.
و امریدل چې د کندهار والی خپل د کار سل ورځنی پلان پرون خبریالانو ته تشریح کړ. د امید په نامه د سترګو د درملنې یو روغتون د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې فعال شو. د عامې روغتیا وزارت ویل د دې روغتون وسایل او تجهیزات د سیمې په سطحه بېساري دي او په اسانۍ سره به پکې د سترګو درملنه کیږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې د دې روغتون د چارو له پیلېدو سره به د سترګو د ناروغانو ستونزې کمې شي. په کابل کې د سه شنبې په ورځ د امید په نامه د سترګو د درملنې یو روغتون پرانستل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یاد روغتون د پرانستلو پر مهال وویل چې د خلکو د ستونزو په پام کې نیولو سره د دې روغتون فعالېدل یو ګټور اقدام دی. د وویل د دې خصوصي روغتون روغتیایي وسایل او تجهیزات د سیمې په کچه بې ساري دي او مجرب ډاکټران پکې ګمارل شوي دي.
په دې روغتون کې به د سترګو په برخه کې ټولې ستونزې اوارې شي. دا امکان هم شته چې د سترګو د بدلولو عملیات هم پکې ترسره شي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې دا روغتون په پرمختللو وسایلو سنبال دی.
ښاغلی فیروز دا هم وویل هڅه کیږي چې د خصوصي سکتور په مرسته د دې ډول مجهزو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو شمیر زیات کړي. د امید په نامه د سترګو د درملنې روغتون په داسې حال کې په کابل کې فعالیږي چې ویل کیږي هر کال په هیواد کې د سترګو په سلګونو ناروغان د لازمو وسایلو او مجربو ډاکټرانو د کموالي له امله نابینایان کیږي. سربیره پر دې په کابل ښار کې د نور روغتون یوازینی روغتون دی چې هر ورځ ورته په سلګونو د سترګو ناروغان مراجعه کوي. د امید په نامه د سترګو د ناروغیو د درملنې د نوي روغتون رئیس محمد عالم قاهر ژمنه وکړه چې خلکو ته به په دې برخه کې معیاري خدمات وړاندې کړي.
شفخانه در حقیقت یک مرکز فوق تخصصی عرضه خدمات صحی چشم است.
در روغتون په حقیقت کې د سترګو د خدماتو لپاره د تخصص له معیارونو پورته دی. موږ ژمن یو چې خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړو. هیله من یو چې د سترګو ناروغان له دې وروسته پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نشي.
کارپوهان تاکید کوي چې د عامې روغتیا وزارت د خلکو ته د سترګو د ساتلو د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي. سره له دې چې د هیواد په ځینو روغتونونو کې د سترګو د ناروغیو درملنه کیږي خو خلک یې له خدماتو راضي نه دي. د سترګو د ناروغیو د کره تشخیص نه کیدل، لوړ فیسونه او د معیاري ځایونو نشتوالی هغه څه دي چې خلک ځنې شکایت کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د سه شنبې په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د سیګۍ په سیمه کې 215 خونکو ته په یو ښارګوټي کې چې په 140 جریبه مځکه کې جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مځکه وویشل شوه. له 9 کلونو راهیسې په خوست کې د خونکو د ښارګوټو لپاره 4 سیمې په نښه شوي خو دا ټولې سیمې د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب شوي دي. نجیب الله الوخیل په رپورت لري.
که څه هم په خوست کې د خونکو لپاره په بیلابیلو سیمو کې د 4 ښارګوټو د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او خونکو ته پکې لا دمخه د کورونو لپاره ځمکې ویشل شوي، خو د سیګۍ د پروژې پرته چې په دې وروستیو ورځو کې د غاصبینو له منګلو خلاصه شوه، د 3 نورو ښارګوټي سیمې تر اوسه هم د زورواکو او سیموالو لخوا غصب دي او خونکو ته پکې د کورونو د جوړولو لپاره اجازه نه ورکوي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سیګۍ کې د خونکو د ښارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وویل هڅه کوي چې د 3 نورو ښارګوټي سیمې هم له غاصبونو خلاصې او خونکو ته یې وویشي.
دا یو شهرت کو دي معلمینو چې سګي د ښارګوټي په نوم باندې 140 جریب ځمکه ده پکې 215 نمرې پکې ډیزاین شوې دي. علاوه دینا درې شهرکونه نور لرو. دا یو د غصب نه خلاص شو، د نور درې چې غصب دي دې ته به ان شاء الله کوشش کوو چې د ولي صاحب په کومک د امنیتي ارګانونو په کومک سره هم د غاصبینو نه خلاصې کو.
یو تن خونکی چې په دې ځای کې ورته د حکومت لخوا ځمکه ورکړل شوې په دې خوا خو چې د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شول.
نوم حکیم خان، 15 کلن معلمی کړی دو. د معلم په نوم خرګوټه جوړیږي. ډیر خوښ یم افغانستان د اولین ارګان معرف وي چې افغانستان په فدراوي ملکي نه په فدراول دي. زولته په کامه معاش سره دغه تملاتړ دی وا نن د په دین ډیر فخر کې او بیا د یي چې مقصد میشته چې د قدر په سترګه وکتل او پر تړون کې میشته په قدر په سترګه کسي.
مدني فعال او د خوست ولایتي شورا په پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د خون کو لپاره د داډول خارګوټو ویشل پر ځای ګام بولیا ویله سرګندوی شي په دې سره به خون کې لانور د خون روزنې بهیر ته خپل پام ډیر کی
خون کې د پردار کم خارګوټ یا رقم نمرې ورکول کیږي د به ان شاء الله مو خون کې نرم تشویق شي درسونه هم واده وسرو کی مو مکتبونه مکاتب به ډیر پرمختګ وکي کوم خوندونه په دې کې چې موجود دي په بازار نه ولسوالۍ کې هغه باید ولایتي ادارې ته پېټکې
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د خارګوټ د کار د پیل په مراسمو کې ویل ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خون کو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره دوی ته توزیع کی
د خوست امکانات ته په کتو سره او د جراتما بولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زمونږ حلې ځلې داوي چې په لومړي قطار کې موجوده او په موجوده کې هم مستحق معلومینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کو او دغه ډول خارګوټي ورته توزیع کو
د یادونه ورده کڅه په خوست کې د خون کو د نمرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړي شوی او د متون مینې په شان په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شوی دي خو بیا هم سیمواله د خون کو لخوا د کورونو د جوړولو مخه نیولی او دا ستونزه تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوې ده
د خبرونه دوهمې برخې ته رسیدلې او د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له ناجیه صاحب څخه اورو
په کابل کې د محل سلګونو کسانو مظاهره کړې او غوړي د و هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پریښوي وو پښتونستان ورته راوړي تر دې وړاندې هم د کابل په لویدیځه برخه کې سلګونو کسانو په لارینونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله لبلی خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې طالب وسلوالو د داعش هغه وسلوال پردار زړولي چې و ملکی وګړي وژلې و ریاست وایي چې دغه کسان د وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړو کې وژل شوی دی د افغانستان په خوانی جمهور رئیس د وی خبر پانی په خبرولو سره په زابل ولایت کې د و ملکیانو وژل کېدل چې خزی او مشمان هم پکې شامل دي په کلکو ټکو غندل دي د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لری کېدو غوښتنه وکړه ایران وایي په دې ورستیو کې په دغه هیواد کې تر ډیر شو ډیر مشکوک تروریستان نیول شوی دي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د مزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغو نویو وسلو پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي له سپر نه تیرې شي او د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلې دي چې د داعش لخوا کلا بند شوی و
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو وینکو سلامونه می ومني له داسې چا سره ملګری چې سمینه پیژنې کومې ستونزې راولړولې شي
له خراب خبرو نامناسب الفاظ څخه شروع کیږي په سیګرټو نسوارو په چارسو او داسې نورو مخدرات او بل اخره په رنگ اورنګ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکه مو پیښ سره مخ کوي
دروازه خلاص کړي ور سره وته لري مخام ده ای چې بوتول دی دوا دونی می مشته نور کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
نن پام دی اکلغه گی ګول ازادي رادیو سره وسی درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی دیو بلاری کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لټالنه راوستلی شي بعد ملګری انسان ظلم کولو ته چوي بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسونه خولي لګوي او وایي به چې افسوس زما پال کاش فلانای مې نوې ملګری کړی په یو حدیث کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې هر سړی د خپل ملګري په لار روان وي، طبعا له هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته هڅوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه پکار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پېښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته وویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل. له کور ووتل، هغه هلک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې پېښې شوې دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړې دي. اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکه یم. دا هلک دروازې خلاص کړې، ورسره وتلی دی، ماښام دی، چې بوتولی دی بیا تقریبا د سې دوه دوه نیمې میاشتې نورکو اخر هغه سړي هغه جسد پیدا شو.
بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکي وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت ندرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګری پدرا کوي. زی د میلې لپاره هلته چې زی اصلا خبره بل رقم وي، چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت دی سوی، یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته د تللی د خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی پاکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری و، دای اول نمره و، او دا بل کس په د سره یا رقابت درلود یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بي ولای وه. بیا یې ویلي چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې، ته ورشه هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بېچارګۍ زخمي کړ. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض وګڼي، بل هیڅ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګری د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکړې چې زه یو مریض وړم. تاسې یقین وکړو چې موټر یې واغسته، سخروت خو ګڼې خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغه پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی گرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جواز سیرو، هغه لایسنس و، هغه شیان په موټر موټر کې وخت یو ته بار خبره وا دا د مور اره مندې ک چې تاسو څنګه خپل موټر دی ته ور کړې تاسو په خدای یقینو کوي چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو سرګردانه وو په ډېرو پیسو په ډېرو واسطو باندې نو پس له هغې نه وخوشو شو تاسو یقینو کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیشې نیک بشینی نیک شي پیشې دیک بشینی سیا شي زه پخپله چې کور ته ځم پښتنه کوم چې پلانې دوی مې کوم دي کې دی پلانې دوی مې چیرته تللی مور نه پښتنه کوم آته اور ټلیفونونه دي سهولتونه وتلي دي زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي په افغانستان کې تر دوه میلیونو زیات خلک په مخدراتو کو اخته شوي دي یو علت یې طبعا نه اهل ملګرو سره ګرځي نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړېږي زه هغه ډیوالانو سره دی پرېږدم ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي داسې ډیر واقعات شوي دي خپل انډیوالې اغسته مړکړه دی پیسې ترې اغستې دي سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخته ده دا د څوک نه وي چې ولا زه سره انډیوالي کوم دا به ښه سړی نه خو انډیوالې په اصل کې نه چې دښمنې وو لاړه په ټوپک یې وویشت دا چې څه دلیل باندې چې پیسې ترې اغستلې یا کوم بل کیسو ډېر داسې شوي دي
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه نو هغه یې درک کولی شي جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي
د خپل فضل سره زه چې د ځان لپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده زما ټول ملګري ښه دي زه ورنه خوشحاله یم که د مکتب دورې مې دي که د پوهنتون دورې مې دي که د کار دورې مې دي نن سبا چا باندې اعتماد کول باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي سړی که چېرته ځان لپاره ملګری ټاکي دوست ټاکي نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري وی څېړي څوک دی د کومې کورنۍ دی شخصیت یې څه رقم دی بکګراونډ یې څه رقم دی له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ لپاره انتخاب کړي
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري ورنه پوښتلي مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت علم او استدلال پرانا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی یې له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راون غاړي په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي علمي سرګرمۍ تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه چا سره ګرځي چیرته ځي څه کوي دا په خپله ډېر زیات تاثیر کوي یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي یعنې د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم چې هغه ملګری ځي که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي ډېر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اورېدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډېرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي بالاخره یې ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي
درنه اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوه چې بعد ملګری له مالی تاوان نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولې شي نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی
چې خاچ دوه چې یا کیا یار انتخاب میکنن
و
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبری است به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واوري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو له زلزلو او نور آفتونو وساته کنه په بد ورځ خو هیڅوک هم نه در پکاریږي حکومت خو به لومړی د پیښې خبر اخلي بیا به کمیسون ورته ټاکي بیا به د پیښې نوعیت او ځای معلوموي بیا به د تلفاتو او خساراتو دقیقه څېړنه او سروې کوي بیا به دغه ټول معلومات مرکز او کمیسون ته ورکوي بیا به کمیسون دا تصمیم نیسي چې له زیارمنو سره څه ډول مرسته وشي له هغه وروسته به مرستې روانېږي او که لارې ښې وي اقلیمي او امنیتي شرایط برابر و نو مرستې به زیانمنې سیمې ته ورسیږي او له هغه وروسته به یې په نوبت ویشل پیل شي او دا به هغه وخت وي چې کار به له کاره تیر وي او په ډېرو به یې شناختې درولې وي هی په حکومت کې نه دی هی بې په کار کې دی د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
اوس پام وکړئ نو خبرونو ته
نتاقان
ګړنګ کنډاس
او ریخمینه ګلۍ
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سیاست مداران د پیسه مداری په چارو اخته دي او له همدې عمله د هیواد چارې په ټپه ولاړې دي خبر زیاتوي چې سیاست مداران هڅه کوي د خپلو پیسو ساتلو او یا هم د نوو پیسو د لاسته راوړلو چارې ګړندۍ کړي او د خوندي توپ ضمانت ورته برابر کړي ځکه دوی ویره لري چې د هیواد د نیم بند امنیت خطر به د دوی پیسو ته هم خطر متوجه کړي خو کارپوهان وایي چې نور خلک په سیاست مدارانو باور نه لري او ټول یې په مداری توپ پوهېدلی دي
د بی خبر آژانس په اول خبر کې ویل شوی دی چې د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنزل دروغ تهمت بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنزل او لاس اچول خبر زیاتوي له همدې عمله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لرې وساتي په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې حوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې د بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریخې او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي، که نور څه نه وي له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
په لوی روغتون کې یوې ناروغې مېرمنې د موږکانو د حملې له ویرې سا ورکړه. د بې خبره آژانس خبر راکوي چې په نوموړي روغتون کې د شپې لخوا موږکان په ډله ییز ډول د ناروغانو په پریزانو حملې کوي او د ټولو ښځینه ناروغانو د ویرې اوان زړه درېدو سبب کیږي، چې له همدې امله یوې ناروغې مېرمنې د دغو موږکانو په لیدو او د هغې په پریزانې باندې د حملې پر وخت له ویرې سا ورکړه. خبر زیاتوي چې ښایي له دې مخکې به هم دغه ډول ډېرې زړه بوږنوونکې پیښې رامنځته شوې وي، خو ټولنیزو مطبوعاتو ته به یې خبر نه وي رسېدلی. د موږکانو د چارو ماهرین باور لري چې روغتونوالاو به دغه موږکان د دې لپاره په روغتون کې پریښي وي چې د لوړ فشار لرونکې مېرمنې پرې وویروي او د ویرې په واسطه یې لوړ فشار راښکته کړي.
خبرونه خلاص شو.
اوس چې په هر کور کې تلویزیون او په هر جیب کې یو څاپیړه موبایل ایښی، نو د جنگی فلمونو او ډرامو کتل خو د سترګو درب خبره ده. همدغه فلمونه او ډرامې ځوانان دې ته هڅوي چې دوی هم لوبغاړي شي، دا چې په څه ډول په چلې نه دوی پوهیږي او نه یې هم مرابیان او هڅوونکي. د همدغسې شوقیانو له فلمي تمرینه مو خبرو.
ویل چې دواړه ورونه د یوې ښې جنګي صحنې تمرین وکړئ، خو پام ووي چې د جنګ پر وخت سم صحیح حالات ونیسئ.
یو خو زه دغه حالت اخیستلو مړ کړم. حالات واخله، حالات واخله، ولکه پوهېږم چې څه ډول حالات واخلم.
ساده کېږه مه، حالات یعنې ځان داسې وګڼه لکه د هغه چا رول چې کوې.
زه هم کوشش کوم چې هماغسې وکړم، خو بیا هم نه مني.
تیر په هیر، نن به زه ته سم کار کوو.
سمه ده، ثبتوي هم که نه؟
هو ثبت به هم کړو چې خپلې غلطۍ راته معلوم شي.
ښه نو ورشه کمره یاره که.
ښه، خو پام دې وي چې د یو هندي فلم یوه ښه صحنه به کار کړو. څنګه؟
ښه، صحیح ده.
ځه نو چې پیل کړو.
ځه نو لومړی ډیالوګ ته ووایه. تاج دیوگن او زامرش پوری ہم.
آج میں تم کو ثابت کروں گا کہ میں کون ہوں.
میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کون ہو.
بات مت کرنا، لے لو.
نہیں کروں گا.
چلو ورنہ تم کو بھی. میرے ماں پر ٹوٹا آیا. آج میں تم کو دکھا دوں گا کہ میں کون ہوں.
پورا
ولی چه خبره ده چه جاری؟
تو واشا پخ کوتا که ده زمانو چال جور کرده ده پخ پل منز که سرم رکده
ده. تا پس ولی بینی شویده
زیم موالم.
زیم موالی؟
او تولشی یعنی مات کرده. جر واشا جی سرم رنکا.
دامو چال جوڑ کرے دے
چلو ورنہ
ورنہ کیا کرو گے
چاچی قسم خبر نہ پوئے گئی اس بس در سارا گورا ماں
تم بھی بدماشی کرو گے
پازا میں وائی 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 وائی
سٹاپ ولی اچھا خبر دا
مالک طاقت پلار آلات خوبورا تختا تختا
کامرا
مپسی کرتا جال لکل کئی واچوا پازا میں
بھلے چنگا ولی دے پو مک تمرین وکڑ مک دے کور نیم سامان مات کر کسان مجھوبل کر او تو آئی چھ فلم کنسل شو زدے پو بودے جامو دے جا کار نہ لرام پا فلم کی کار کول غوڑم پا ہر قیمت چوی اس با فلم شوٹ کی گی
اور تو ہوا ہے چھ دیر پازی بمپ کی ماتی گی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر سپوږمۍ موسکا احساس او نقیب لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خود برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
تشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
جوان مینا غواړي جوان د
تب تفا تیا کزار شکنا آئے زب تفا تیا کزار شکنا
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.